سلام وخت په خیر صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو خره لاس وایم وړاندې په دغه پروګرام کې امریکا پر کندهار هوایی ډګر او اډې د طالبانو راکټي بریدونه غندلي برید مرګ جوړل نه لري خو د طالبانو لخوا لا زیات تاوتریخوالی د سولې لپاره روانو خبرو ترلاسه شوي موقع زیانمنوي د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د ترکیې په کنفرانس کې د افغان ښځو د ګډون په اړه ابهام اندېښمن کړی
د بشري حقونو نړیوال سازمان ژور اندېښنه لري چې په ترکیې کې د افغانستان د سولې په اړه د کنفرانس چارې پرته له هیڅ ډول روښانتیا پر مخ روانې دي چې ښځې به پکې
د کندهار یو سلو دیرش ماشومان تیره میاشت په خوارځواکۍ اخته شوي د جرمني باین ایالت له روسیې د سپوتنیک وی کرونا واکسین اخلي او دوه اونیز پروګرامونه هم لرو نیمه نړۍ او کور کلی راپورونه تر خبرونو وروسته خبریږي خبرونه له عصمت ساروان اورو
افغانستان ولسمشر راشد غنی وای په هیواد کې د سولې لپاره داسې فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نو برابر شوی درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي د جرمني بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون ډوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت رامنځته شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نه و رامنځته شوی ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون په ارګ کې د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو په ترڅ کې وکړې ویې ویل د ترکیې د غونډې او له امریکایي لوري سره د نورو بحثونو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی غنی وویل د ترکیې غونډې ته به له بشپړ چمتووالي سره ځي خو هلته یوازې له طالبانو سره د سولې یوه جوړجاړي ته رسېدل مطرح نه دي بلکې افغانستان باید له سیمې او نړیوالو سره هم یوه جوړجاړي ته ورسېږي
ترکیه ته به په یو غږ سره ځو په انسجام سره به ځو ترکیه یو فرصت دی چې موږ او نړۍ یو نوي توافق ته ورسیږو یوازې له طالبانو سره زموږ توافق مطرح نه دی بلکې له سیمې او نړۍ سره هم زموږ توافق مطرح دی
ولسمشر غنی د غراز یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې پر واکلیشت ټینګار وکاوه په کندوز ولایت کې نن په یوه ترافیکي پیښه کې تر شلو ډیر کسان ژوبل شوي او یو تن هم مړ دی د کندوز ولایت د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي رادیو ته وویل دا پیښه سهار شاوخوا 9 بجې په ابدان دښته کې شوې ده
د مجروحینو وضعیت درې نفر وضعیت وخیمه ده او نور امیدوار کنده دي کوم لازمه کړنې طبي مرستې لازمه ورته اجرا شوې دي فعلا درملنه لاندې دي
د شغل منګل په وینا روختون ته درويشت ټپیان ورغل شوی چې د هغو په منځ کې 15 ښځې، 15 ماشومان او نور سړي دي د پیښې د څرنګوالي په اړه د ټپیانو یو خپلوان وایي چې دوی په یوه تونس پیک اپ موټر کې له ارچي ولسوالۍ څخه راتلل چې په لاره کې د موټر ټایر بچ شو او له دې کبله چې د موټر سرعت ډیرو چپه شو پاکستان وایي د دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوي الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښېني د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان موبایل ټاکل شوی و چې د پاکستان د ملي جرګې د رئیس اسد قیصر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی نن کابل ته لاړ شي خو له نیمې لارې بیرته اسلام آباد ته ګرځېدلی دی د وی الوتکه د افغانستان حدودو ته رسیدلې وه خو له حامد کرزي هوایي ډګره ورته وویل شول چې بیرته وګرځي ویل کېږي چې د امنیتي اندېښنو له کبله د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ته ویل شوي چې خپل سفر وځنډوي جرمني پرون 40 تنه نور افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولېږل د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور له مخې د افغانان پرون چهارشنبه د سهار په 6 بجې او 40 دقیقې کابل ته ورسېدل دا د 2014 میلادي کال د دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد ته د سنول شو یو افغانانو اته ډیر شمه جوړه ده تر اوسه پورې 1015 تنه هغه افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول شوي چې د جرمني د چارواکو په وینا د پناه غوښتن لیکونه رد شوي دي دا خبرونه لازادی راډیووري درې سوه امریکا میشتو ایرانی فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي. دغو مدني فعالانو او د پوهنتونونو استادانو په یوه ګډ بیان کې د ایران د حکومت اقداماتو د بشري حقونو سابقې په هیواد کې دننه او د باندې د مخالفانو ځپلو ته په اشارې د امریکا له ولسمشره غوښتي چې د یوه سیکولار دیموکراتیک او نا اتومي جمهوریت لپاره د ایران د خلکو د هیلې کلک او فوري ملاتړ وکړي. د جرمنی بایرن ایالت د روسیې د سپوتنیک وی د 2.5 میلیون دوزه واکسین د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. د ایالت به په هغه صورت کې د کورونا ضد واکسین رانیسي چې د اروپا د درملو اداره یې تایید کړي. د بایرن ایالت سروزیر مارکوس سویدر پرون چهارشنبه وویل بایرن د سپوتنیک وی کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره تفاهم لیک امضا کړ. که د اروپایي اتحادیې د درملو ادارې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ، بایرن به 2.5 میلیون دوزه له هغې کمپنۍ واخلي چې په دې ایالت کې به یې تولیدوي. بریتانوي چارواکو سپارښتنه کړې چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین دغه سپارښتنه داسې مهال کېږي چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې د وینې د غوټه کېدو ډېرې نادرې پېښې ښایي د استرازینیکا د جانبي عوارضو نتیجه وي، خو دې ادارې بیا هم ټینګار وکړ چې د دغه واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د پیو نظر پښتون کې موسسې د تازه څېړنې پر اساس د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د فیسبوک لیدونکي کم شوي دي. د پیو موسسې په نظر پښتنه کې چې د اپریل په لومړیو کې کړې ښودل شوي چې په امریکا کې په سلو کې 8 فیسبوک او په سلو کې 2 یوه بله ټولنیزه شبکه ګوري. د دې نظر پښتنې له مخې که څه هم د فیسبوک لیدونکي د پام وړ کم شوي نه دي، خو د فیسبوک په وړاندې د ټیک ټاک په شان ځینې نورې سیالې ټولنیزې شبکې پیدا شوي.
اسمت ساروانو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت په کندهار هوایي ډګر د طالبانو د راکټي برید غندنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو لخوا زیات تاوتریخوالی د سولې فرصت زیانمنوي. د دفاع وزارت ویان جان کربي بیګا یو کانفرنس کې دا خبره کړې او ویلي دي سره له دې چې امریکایي پوځیان د ځان د دفاع حق لري خو غواړي دا جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوي. طالبانو پرونو ویل پر کندهار او د ګری ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپل هدف ترلاسه کړی. دا روانه میاشت پر هغو پوځیاړو چې پکې بهرني عسکر میشت دي د طالبانو دویم توغندیز برید دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د امریکا دفاع وزارت د طالبانو لخوا پر کندهار هوایي ډګر پرونی توغندیز برید غندي او وایي دا ډول حملې به تاوتریخوالی زیات کړي. طالبان وایي پر کندهار هوایي ډګر ګڼ شمیر توغندي توغولي او خپله موخه یې ویشتې ده. خو د پینټاګان ویان جان کربي وایي دا توغندي له هوایي ډګر لرې پرېوتي او مرګ ژوبله نه لري. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو یو لړ پوړي چارواکي هم ازادي راډیو ته ومنله چې پر هوایي ډګر برید شوی خو مرګ ژوبله نه لري. پینټاګان دا برید پارونکي بولي او زیاتوي دا ډول پیښې د افغانستان د سولې خبرې له زیان سره مخ کولی شي. د دې وزارت ویان جان کربي
موږ تل خپلو سرتیرو ته له ځان څخه د ساتنې یا دفاع حق لرو، خو هلته یعنې په افغانستان کې اوس مهال زموږ ټول تمرکز پر ډیپلوماټیکو هڅو راڅرخي څو هڅه وکړو چې دا روانه جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسوو.
د کندهار هیڅ یو ملکي او نظامي مسؤول په دې اړه څرګندونو ته نه حاضرېږي. که څه هم د کندهار هوایي ډګر ټول مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، خو د پینټاګان د معلوماتو پر بنسټ هلته اوس هم د ناټو د پوځیانو سربیره 200 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي. د ایئر فورس میګزین یا د هوایي ځواک امریکایي مجله لیکي کندهار هوایي ډګر د امریکا او ناټو لپاره مهم پوځي مرکز یادیږي چې پکې د ایلس افشپارس ایولس سی یو سل دیرش کې سی یو سل 15 په څیر مهم جنګي او ټرانسپورټي الوتکې ځای پر ځای دي. دا پر روانه میاشت کې په خوست له برید وروسته دویمه حمله ده چې طالبان پر هغو پوځي مرکزونو کوي چیرې چې بهرني عسکر ځای پر ځای دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل کندهار هوایي ډګر ځکه په نښه کړی چې پر ارغنداب ولسوالۍ د هوایي بریدونو الوتکې له همدې ځایه پورته شوې وي. په ښکاره دا بریدونه وروسته له دې پیلېږي چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د مې لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتو لپاره له لوجستیکي اړخه ستونزمنه وبلله. تازه اسوسییټډ پریس لیکي خکاری چې د امریکا جمهور رئیس بیل دی چې خکاری ووایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو نیټه وغځوي او د می لومړۍ نیټه لغوه کړي. طالبانو بیا لولاندې ګواښ کړی کچېرې بهرني عسکر د دوهې تړون پر بنسټ له افغانستان ونه وځي دوی به پرې بریدونه پیل کړي خو د دوهې تړون به پر خپل ځای وي. پوځي کارپوهان هم وایي طالبان په دې کار سره غواړي امریکا او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې د دوهې تړون ته ژمن پاتې شي. شنون کې عبدالباری عارض.
طالبان یو وار بیا د امریکا او نړۍ پام د افغانستان او هغه توافق تر اړه چې د امریکا او طالب تر منځ شوی. زه فکر نه کوم چې د خوشدار د هندا یا د خبرداري توغندیز بریدونه چې سوي چې دا د توافقاتو څخه خلاف وي.
د امریکا او طالبانو تر منځ د فبروري د 9 له هوکړې وروسته افغانستان نږدې 2000 امریکایي عسکر ووتل او اوس یوازې 2500 تنه پاتې دي. له دې سربیره په افغانستان کې د ناټو 10000 نور عسکر هم شته چې د افغان ځواکونو په روزنه او تجهیز بوخت دي. موده وړاندې جرمني هم په افغانستان کې خپل پوځي شتون 10 میاشتې نور وغځاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي ملګری ملتونه باید د سولې په بهیر کې د افغان خزو بشپړه ونډه یقیني کړي. دغه سازمان د خزو د څانګې مسؤلې دربار ویلي د ترکیې په جوړیدونکو ناسته کې د خزو د ګډون په اړه ابهام جدي اندېښمنه کړي. که څه افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې او د مشرانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ډیری افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د خزو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې ژمنتیا یاده کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د تار نړیوال سازمان یو تازه اعلامیه خبره کړې او د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي او امریکا چې د افغان سولې د بهیر یو لخکېلو اړخونه ده، دوی مخاطبین کړي چې باید د افغان سولې په بهیر کې د ښځو ګډون یقیني کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي دي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ګډون لپاره جدي کار وکړي. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
Human Rights Watch is deeply concerned about the fact that plans for the
بشری حقوقو نړیوال سازمان جوار اندیشنل لري چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس چاري پرته له هیڅ ډول روشانتیا پر مخ روان دي چې شته به پکښ څه ډول ګډون کوي. موږ د کانفرنس په څنډه کې د غونډو خبرې اورو چې پکښ شته به ګډون کوي. دا د منلو وړ نه ده او نه هم د سولې د خبرو چیرته چې مهمه پریکړه کیږي د شته د ګډون لپاره بدیل کیدای شي.
where the main decisions are actually being made.
هی دربار ویلی د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي په ځنګړی توګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د سرمنشي شخصي سفیر جان ارنولد او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استاذي دیبورا لاینز باید کار وکړي چې په اصلي خبرو کې د میرمنو بشپړ ګډون ته ژمنتیا ولري او د مدني ټولنو وانډه د هم پیوړی کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړی استاذي دیبورا لاینز د بشر د حقوقو د تار نړیوال سازمان د دغو څرګندونو په اړه ویلي چې دوی د افغان سولې په بهیر کې د خزو د بشپړ شمولیت ډاډمنول لپاره ژمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما په ټویټر باندې د میرمن لاینز لقوله لیکلی چې دوی د سولې په ټولو غونډو کې د خزو د پیوړی ګډون لپاره ژمنتیا لري او د ترکیه ناسته کې هم د خزو د زینو استادو نمونه په جدول کې شامل کړي دي. لا په داسې حال کې چې تر دې د هم د سولې په پروسه کې د افغان خزو د ملګرو سفیرانو ډلې هم په دغه بهیر کې د خزو د حضور، حقوقو او ازادۍ د ساتلو غوښتنې کړې دي. دغه ډلې وړاندې ټینګار کړی چې د خزو تیر او دوه لسیزو لاستراوړنې د حفظ او د خپل راتلونکو د ټاکلو حق دی ورکړل شي. د افغان خزو د ملګرو سفیرانو په ډله کې د ملګرو ملتونو د بیلابلو هیوادونو خزینه چارواکي او استاذ شامل دي. دغه ډله پر ټولنه، حکومت او د سولې په هڅو کې د افغان خزو د حقوقو او لاستراوړنې راوړنو د ملاتړ لپاره جوړه شوې ده. که څه هم افغان حکومت تازه د دغه سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ډیرو افغان چارواکو د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه بللې او په دې برخه کې پر خپلې ژمنتیا ټینګار کړی دی. بلخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د سولې په پروسه کې تر دې دمه د ښځو ونډه یوازې نمایشي ده. د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې بلقیس روشن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: میرمن روشن وای نړیواله ټولنه او افغان میرمنې باید په دې برخه کې خپل غږ اوچت کړي او تر بل هر وخت په اوسنیو حساسو شرایطو کې زیاته برخه واخلي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د کورونا د واکسین د لګولو په دوام نن په لوړو زده کړو وزارت کې د دغه واکسین بهیر پیل شو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر وویل لومړی به د وزارت رهبري ورپسې په مرکز کابل کې د پانتونونو استادان او بیا محصلینو ته دغه واکسین ورکړل شي او بیا به لړۍ ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د واکسین له پیل تر اوسه په څلور دېرش ولایتونو کې له یو لک زیات کسان واکسین شوي دي. د دغه وزارت وروستۍ شمېرې ښیي چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې شپږ اویا کسان په کورونا اخته شوي چې له امله یې پنځه تنه مړه شوي هم دي. په دې اړه راپور
د افغانستان په لوړو زده کړو وزارت کې د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل شو. د کمپاین په لومړۍ ورځ د لوړو زده کړو وزیر او مرستیالانو په ګډون د دغه وزارت رهبري ته د کورونا واکسین تطبیق شو. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کمپاین د پیل پر مهال وویل هیله لري چې د کورونا واکسین به د لوړو زده کړو په نظام کې له ټولنیز خوندیتوب سره مرسته وکړي.
اساسي اصلي ټکی دا دی چې د کورونا خطر ته په کتو اړتیا ده چې د لوړو زده کړو نظام ته باید د کورونا واکسین وشي تر څو د ټولنیز خوندیتوب تر پوښښ لاندې راشي. دا امکان تر بریده موږ روغتیا پالانو سره مرسته کوو.
ښاغلي بصیر زیاته کړه د وزارت رهبري له واکسین وروسته به لومړی په مرکز کابل کې د پوهنتونونو استادان او بیا محصلینو ته کورونا واکسین ورکړل شي او بیا به یې لړۍ ولایتونو ته وغځول شي. د لوړو زده کړو په وزارت کې د کورونا ضد واکسین داسې مهال پیلیږي چې تیر کال د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د افغانستان ټول پوهنتونونه او تحصیلي نظام رخصت و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په څلور دېرش ولایتونو کې په بیلابیلو برخو او کټګوریو کې د واکسین کمپاین روان دی. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له یو لک زیات کسان واکسین شوي دي.
د تدبیر د پیل څخه تر اوسه څلور زره او اته سوه نه دېرش کسان واکسین شوي دي چې د روغتیا کارکوونکو رسنیو همکارانو او مکاتبو تعدیدو تر څنګ چې
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په ټول افغانستان کې شپږ اویا کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې له امله یې پنځه تنه مړه شوي دي. دغه وزارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېر او پنځه زره نولس تنو دوه زره پنځه سوه دوه څلوېښت تنو ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورسم ورزو کندهار ته. په کندهار کې د خوارزواکي قضیې زیاتې شوې دي. چارواکي وایي یوازې تیره میاشت یو سلو دېرش ماشومان هلته روغتون ته وړل شوي دي چې ښکاري په خوارزواکي اخته شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
نو کریوال ډاکټر دا غ ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبی رختون د ماشومان په واټ کې د خوارزواکۍ لامل به ستر سوی. خوارزواکۍ یا سوی تغذیه هغه ناروغي ده چې د ماشومان په وجود کې د غذایی موادو د کمښت لامل رامنځته کیږي. د دغه بستر سوی ماشوم مور ستاره وای د دوهمه لور ده چې په خوارزواکۍ اخته سوی. زرغونه یو بل میرمن ده چې لورې په خوارزواکۍ اخته سوی. هغه وایي د امیدوارۍ پر مهال دا ناروغه و چې د غربت له امله یې خاوند نسوای کولی د دې درملنه وکړي، خو کله چې ماشومه پیدا سوه ډېره ډنګره او کمزوره وه.
کوچنی چې پیدا سوه ډنګره وه، ډېر کمزورې وه. کمزوري زبره داسې حالات ته ورسېده، بیا زما شیدې نه وې، زما د شیدو څه داسې زه مریضه سوم. ولاړم چې مونږ ته هلته مې دوا وکړل، دا ډېر ناجوړې وه، زه ناجوړې وم، بله زما شیدې وچیسې. یا د مرضی په خاطر مسجد زه ډېره کمزورې وم، نسته زموږ په دامان کې کلینک نسته، دلته نږدې بس موږ به خامخا دلته راځو، دلته شاسته موږ به دا راولو.
د کندهار میرویس روغتون ته په تېره یوه میاشت کې د درملنې لپاره په خوارزواکۍ اخته 130 ماشومان ورول سوي چې د دې جملې څخه څلور یې مړه سوي دي. د دغه روغتون د معلوماتو په اساس د کاله تر 1500 زیات ماشومان د خوارزواکۍ له امله دغه روغتون ته وروړل کیږي. په کندهار کې د میرویس سبزیبی روغتون د کوچنیانو د واټ مسؤل ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سمه خوراکه ونه رسیږي د بدن ذخیروي شحمونه او غوښې مصرفیږي چې له امله یې ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي.
سوی تغذی معنا ده چې د غذا خرابوالی، یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه ده ورکړل سوی. نو دا چې غذا پر وخت نه ده ورکړل سوی نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي، ذخیروي د ده په بدن کې چې شهم شته یا غوښې شته هغه تخریبیږي، د ده د انرژي دپاره استعمالیږي، نو کوچنی خوارزواکۍ یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پوډري شیدو ورکول د خوارزواکۍ لاملونه بولي.
یو دا دی چې زموږ ستاسو غربت دی، یعنې د غربت د وجې غذا نه ورسېږي، او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی. اوس فرض کړه یو کوچنی چې کله پیدا شي چې هر څومره لټه مور یې، هغه د شپږ میاشتو پورې په خپلو شیدو کوچنی مړولی شي. دا غلط کلچر ته دې ته پوډري شیدې ورشروع، خو چې دا پوډري شیدې کله ورشروع کړلې نو بیا دا شیدې هم په غلطه طریقه ورکوي، مطلب د چوشک په واسطه یې ورکوي. نو دغه خپله د دې باعث کېږي چې کوچنی بار بار مریض شي، ځکه د دې سره میکروبونه انتقالیږي بدن ته ځي.
روغتیا پالان وایي په جنوبي سیمو کې د نارینه ماشومانو په پرتله ښځینه ماشومان ډېر په خوارزواکۍ اخته سوي چې لاملونه یې هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنیو کې ښځینه اولادونو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې له امله یې دغه ماشومان په خوارزواکۍ اخته کیږي. د روغتیا پالانو په خبره میندې دي خپلو ماشومانو ته لږ تر لږه تر دوو کالو پورې خپلې شیدې ورکړي، او تر شپږ میاشتو وروسته دي د شیدو تر څنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خوارزواکۍ څخه ژغورلی سي.
ژوند
آزادي خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1216 نیمه منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارو په اوږدو کې له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی له امنیتي ارګانو هم غواړي چې د لارو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د کندوز د امام صاحب او د شیرچي ولسوالیو ګڼ شمېر موټر چلوونکي او اوسیدونکي وایي په لویو لارو کې وسلوالې غلاوې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي، او خلک یې له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د شیرچي او امام صاحب د کندوز له ناامنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي چې په ډېره خاوره وسلوال طالبان فعالیت او حضور لري. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي نظر محمد وردک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
فقط هدف پیسہ پیدا کول دین خز پر دین نر پر دین سپنگیر پر دین زوان پر دین فقط موټر سره چې وی درې لاس ورکی پیسې موبایلونه زیورات چی څه پلاس رئیس اخلی خلک ټول په تکلیف دي یقین کوو چې په بازار ته بازار په بازار تلم او سودا به میرا ول دکان لپاره اوس په میاشت کې پیر نظم
د دوی د خبرو لمخه چې سهار وختي او لمعقام نو ورسته په دې لارو تاګ را تاګ ل خپل ځوان سره لوبي کول دي د دشرچ ولسوالۍ وسیدونکو خان محمد سالارزی هم ورته خبره کوي
اندېښنې زیات شوې دي اکثره اوقات ماښام او سهار وخته وسلوال غله راځي چې نو خواهش زموږ دا ده چې دې ته دولت به دې ته توجه وکړي تر څو دا خلک په امن فضا کې لاړ شي خپل هغه مشکلات او ستونزې حل کړي
دوی وایي چې د لارې په اوږدو کې په بېلابېلو سیمو کې وسلوال غله ولاړ وي او له خلکو نه پیسې ټلیفونونه او نور قیمتي توکي غلا کوي او که څوک سرغړونه وکړي وخلو ټکول کیږي د دشتیارچي ولسوالۍ د لارې یو موټر چلوونکي دیرس کلن جمعه خان په دې اړه وویل
سرقت های مسلحانه در مسیر کندوز دشترچی هر روز صورت میگیره
کندوز دشترچی په لاره کې وسلوال غلاوی زیات سوی دی او خلک له دې ستونزې په تنگ راغلي دي امنیتي چارواکي یوازې په خواله رسنیو کې تر شعارونه ورکوي او نمایشي غونډې جوړوي او په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کیږي
د کندوز د امنی قومندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ارګانونه یو لړ پلانونه لري او په عملي کولو سره به د لویو لارو امنیت تامین شي
برنامه ها به خاطر تامین امنیتي مسیر شورای شیرخان بندر مسیر قلعه زال
د کندوز شیرخان بندر او د غراز د امام صاحب قلعه زال او د شترچی ولسوالیو د لویو لارو د امنیت ټینګښت په خاطر پلانونه جوړ شوي دي او د کندوز ملکی او نظامی رهبری د خلکو د خوندیتوب په برخه کې له هیڅ ډول سرخندنی ډډه نه کوي
عام خلک او سوداګر وایي که چیرې د دې ولایت د لویو لارو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي نو ښایي چې ستونزې پکې لا زیاتې او د خلکو تګ راتګ پرې لا ستونزمن شي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
په پکتیا کې د هدافي وژنو له زیاتېدو سره سم د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په ځایي چارواکو نیوکې کوي چې د دې پیښې د عاملینو په نیولو نه دي بریالي شوي دوی وایي ځایي امنیتي او کشفي چارواکي د خلکو او دولتي کارکوونکو د ژوند په ساتلو کې پاتې راغلي دي تفصیل په دغه راپور کې
د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا ولایت کې هم په تیرو څلورو اونیو کې هدفي وژنې زیات شوې دي که څه هم ځایي امنیتي چارواکو تر هرې پیښې وروسته د عاملینو د نیولو لپاره په بیا بیا ژمنې وکړې خو د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان یې پر اجراءاتو نیوکې لري او وایي نه یوازې د پیښو مخه نیول شوې بلکې عاملین یې هم پرته له پیژندلو آزاد ګرځي په تیرو څلورو اونیو کې دغو هدفي وژنو د دوو څارنوالانو د ولایتي شورا د یوه غړي د ولسي جرګې د ټاکنو د یو نوماند په ګډون د څوارلسو دولتي کسانو او عامو خلکو ژوند واخیست او نونس تنه نورې ټپیان کړل د پکتیا اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوای
تر څو چې د تیرو پیښو عاملین پیدا نه شي نور خلک هم په جرات سره هدفي وژنې کوي نو زه لویه کمزورتیا د دې ګڼم چې کومې کشفي ادارې چې دي د دوی کار نیمګړی دی
که څه هم د پکتیا ځایي مسولین د پیښو په تورو د پنځو کسانو د نیولو خبر ورکوي خو د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د وضعیت اندېښمن کړي او وایي په یوه او بله پسې د هدفي وژنو او پرته له دې چې عاملین یې ونیول شي په چارو کې د ځایي امنیتي مسولینو نه کمی په ګوته کوي د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل وایي
ټول مرګونه په همدې بهانه شوي دي چې موږ یې تعقیب وو مګر نه چا تعقیب نه کړو ولایتي شورا دوه غړي په دې کې لاس ورکړي دي د جنګونو یا د وژنو لړۍ دوام لري اخیری نه نه ده لا به نور انتظار باسو چې په پکتیا کې نور څوک وژل کیږي او څوک یې وژني تر اوسه پورې عاملین نه دي معلوم شوي کوم کسان چې دولت نیولي دي تر اوسه خلکو ته ښکاره نه دي
د پکتیا امنیه قومندان نجیب الله سرتیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د امنیه قومندانۍ د تروریزم مدیریت د تشکیل د کمښت خبره کوي خو په ټوله کې د ترور او هدفي وژنو د پیښو د کنټرول مسولیت د ملي امنیت د ادارې کار بولي
د امنیت ملي وظیفه ده امنیت ملي دا باید تثبیت کړي او د دې جلوګیری وکړي موږ په دې برخه کې ډېر کوچنی مدیریت لرو په نامه د مدیریت توریزم چې هغه د ډېر لږ امکاناتو نه برخمن دي د دې موجود کې هم موږ هلې ځلې کړي دي او کوي
د پکتیا د ملي امنیت ادارې تر اوسه د هدف وژنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د پکتیا د امنیت قومندانۍ مسؤلین د یو شمېر دغو پیښو د ترسره کېدو عاملین وسلوال طالبان او شخصي دښمنۍ د بېخو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې پیښو کې د خپلې ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پاني پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوي. لاند خبرونه له اسمت ساروانه ورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وايي په هیواد کې د سولې لپاره یو داسې بې ساری فرصت برابر شوی چې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې نو رامنځته شوی. په کندوز ولایت کې نن په یو ترافیکي پېښه کې تر شلو ډېر کسان شوبل شوي او یو تن هم مړ دی. پاکستان وايي د دغه هیواد د ملي جرګې د رئیس او ورسره ملګري پلاوی الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کښېني. د بشري حقوقو د سارډاله هیومن رایټس واچ د ترکیې په راتلونکو غونډه کې د افغان ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه کوي. جرمني پرون شلتن نور افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولېږل. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر له جرمني څخه خپل هیواد ته د ستنول شویو افغانانو اته دیرشمه جوپه ده. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون اعتراف وکړ چې هیواد یې تر ټولو په بد حالت کې دی او درې سوه امریکا میشتو ایراني فعالانو په یوه لیک کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د ایران په وړاندې سختې پالیسۍ ته دوام ورکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د افغانستان فوټبال فدراسیون وی په کابل کې د فوټسال د روزونکو د ظرفیت لوړونې په هدف روزنیز ورکشاپ پیل کړی. د دې فدراسیون ویان فیروز مشخوف نن ازادي راډیو ته وویل دغه روزنیز ورکشاپ چې نن پیل شوی هدف د روزونکو لپاره د سیالیو پر مهال د لوبڅارۍ نوي طریقو ښودنه او ظرفیت لوړونه ده. د هغه په خبره په دې ورکشاپ کې شپږویشت روزونکي ګډون لري چې د افغانستان د فوټسال برخې روزونکي عبدالرازق ممرک او د فوټسال نړیوال روزونکو په لارښوونه پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه ورکشاپ د یوې اونۍ لپاره دوام کوي چې په پای کې به ټولو ګډونوالو ته د روزونکو تصدیق پاڼې هم ورکړل شي. په کابل کې د نجونو د باسکټبال سیالیو په دوم ورځ د کابل الف لوبډلې د کندهار لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ تېره ورځ د اوو لوبډلو ترمنځ پیل شوې. د هغه په خبره له کابله دوه او له هرات غزنی کندهار بلخ او بامیان ولایتونو څخه یوه یوه لوبډله په دې سیالیو کې ګډون لري. د ښاغلي قاری زاده د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ پنځه ورځې دوام کوي چې هدف یې هم د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د کرکټ لوبې پخوانی لوبغاړی وسنی مبصر آکاش چوپړه ویلي راشد خان به راتلونکي آی پی ایل کې زیاتې وکټې ترلاسه کړي. نوموړي یې دلیل دا ښودلی چې راشد خان سږ کال په داسې ویشتنځایونو لوبې کړي چې سپین بالنګ ته خورا مساعد وه. د آکاش چوپړه په خبره راشد خان خپلې لومړنۍ پنځه سیالۍ په چنائی ایالات کې کوي چې د هغه ځای پیچونه د سپین بالنګ لپاره خورا برابر دي. د هغه په خبره خان به څلور نورو لوبې د ډیلي ښار په ویشتنځایونو کې ترسره کړي چې دا پیچونه هم د سپین بالر لپاره ملاتړی دي. د آی پی ایل لوبې سبا جمعه د اپریل په نهمه نیټه د افغانستان پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د بنګلور او ممبئی لوبډلو په لومړۍ لوبه پرانستل کیږي. لومړۍ لوبه به په چنئی ایالت کې ترسره کیږي. دغه شپږ پنځوس لوبې به د روان کال د می میاشت تر دیرشمې نیټې پورې دوام وکړي او پایلوبه به د احمد آباد ښار په نریندرا مودي لوبغالي کې ترسره شي. هیریدنی وي چې سږکال هم درې افغان لوبغاړي په دې لیګ کې له حیدرآباد لوبډلې سره مل دي.
سره لدې چې په جرمني کې د کورونا د واکسین په بهیر باندې انتقادونه روان دي، د دغه یوادي او ایالت بایرن اوس پریکړه کړې ده چې د روسیې څخه د سپوتنیک وی واکسین وپیری. په دې اړه احمد شیبر راپور جوړ کړی. تر هغه وروسته به بیا دوونیز پروګرامونه، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام چې د یونیسف همکارۍ خپرېږي، او همدارنګه کور کلی راډیوي ډرام واورئ.
د جرمني په وریا ایالت یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې د کورونا ضد 2.5 میلیونه ډوز سپوتنیک وی روسی واکسین اخلي، خو شرط دا چې د اروپا د درملو کمپنۍ دا واکسین تایید کړي. د جرمني د دې جنوب ختیځ ایالت سر اعظم مارک سویډر د چهارشنبه پر ورځ وویل چې باوریا د سپوتنیک وی واکسین د پیرلو تفاهم لیک لاسلیک کړ. ښاغلی سویډر زیاته کړه، کله چې د اروپا د درملو د کمپنۍ له لوري د سپوتنیک وی واکسین تایید شي، باوریا ایالت به 2.5 میلیونه ډوزه واکسین د بی کمپنۍ له لارې چې د باوریا په الیکټریسن شارګوټي کې فعال ده ترلاسه کړي. د باوریا د روغتیا وزارت په وینا په الیکټریسن شارګوټي کې به د دې واکسینو تولید سږ کال پیل شي. روسي سپوتنیک وی واکسین د اګست په میاشت کې تایید کړ او وی ویل چې د کووېډ 19 پر ضد لومړی واکسین دی، خو هغه مهال لا طبي ازموینې نه وي بشپړې شوې. د جرمني حکومت چې د کورونا ضد واکسین د چمتو کېدو او خلکو ته د رسولو په برخه کې له انتقادونو سره مخامخ دی، تیر میاشت ویلی وو که چیرته سپوتنیک وی واکسین تایید شي دوی به یې واخلي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د رسولو او چمتو کولو په برخه کې ستونزې شته، د یو مهم واکسین استرازینیکا په برخه کې بریتانیا اندېښنه ښکاره کړې ده. بریتانیایي چارواکو د کووېډ 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین په برخه کې لارښوونه کړې ده چې هغو کسانو ته دې نه ورکول کېږي چې عمرونه یې تر دېرشو کلونو کم دي. د دې چارواکو په وینا د شواهدو له مخې ښایي د دې عمر په کسانو کې دا واکسین د وینې له غوټه کېدو سره ارتباط ولري. دا وړاندیز په داسې وخت کې شوی دی چې د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون وویل چې د استرازینیکا د واکسین منفي اغېزې خورا کمې دي او اغېزمنتوب یې ډېر زیات دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
موته چې یو بل ماشوم نږدې سوې زما مور نه وانه خلې، کوشش کوي چې مور دې د خپل وسی بل څه کې ځنی وانه خلې. داسې شاید چې
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم صادق کاوه دی پوکو چې بچیا ګوره تم په موږ ګرانه، مقابل ورور دی خو تم په موږ ګرانه، خو تم را باندې ګرانه، صادق مکوې موږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې دیو کسانو خبرې او بوچې په ماشومانو کې د اسادت پکله غږیږي، بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، مشران وایي چې ماشومان د لمدې لخت په چیر دي، ارخ وایي چې کګوي کګیږي. که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري، هماغه دوی ته ښکاري کې چلان کې ستونزې وینو دوی یارو مرور نسته کوي. نن دیو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروايي له وجې حسود لویږي. په پیل کې دیوې مور او پلار خبرې اورو.
اسمانو وجمه د تخلص عیبت کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډیره بخیلی نه کوي، کم کم بخیلی شاید ولې. دوی خپل په میانس کې ډیر صمیمي دي، یو بل غواړي ډیر. وسه یو شی چې مثلا رانی سم وای د فلانی اقام وساته یا یو سامان بازی واخلم، از ما خوت یا ما خز ما ورور یا ما خ ما په نظر زه شاید عدالت د دې په مابین کې وکړم. مثلا هغه چی شی وغواړي دی په خواسته ورکوم په مابین.